په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جغالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوحې کې د تیرو دوو ورځنیو خبرو اترو او پریکړه لیک په اړه د افغانستان د حکومت د هیلو په اړه واوري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اسنوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیرو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې، تضمین د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون اوړمه ورځ ځنډول شوې وي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تن
دیده و زنگر زواکونو دی عملیاتو په نتیجه کې د ازبکستان یو تبع او د طالبانو د ډلې 15 ترهګر وژل شو او د نبی الله په نوم د ډلې یو مهم قماندان له شمیر وسلو او مهمات سره ونیول شو. رضایی وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګول. ایران سمدستی دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. د استنبول لوی څارنوالۍ نن په یو خبره کړې بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچا نیوزیلند وګټه او ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اور کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات پریکړه لیکته د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست خوشبینی شي او تمه لري چې دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوځون
امیدواری مو ده چې ټول لوري به لامه ته ژمن پاتې شي او عملی کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکرات ته او بیا
په دې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړې شینکی زهین کړو خیل نظر هم راخسته دی. هغه وای
د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه غاټه کې ده چې مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. د غبر سره هم زه فکر کوم چې یو ښه غاټه به امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمی ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې ووري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمی ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات چې شوی دي د مونږ والنریبلټی یا د مونږ هغه سي پرزيري نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس سي پرزير ملکونو د دنیا کې راځو.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمای کې دوه نیس پروګرامونه اوریدلای سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ، او بلې یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکو. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمې او ناهلې چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوه. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک لا بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکرات او پیل ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری ده الامه تا جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا الامه دا نور و غنده دا سارا یو سرمخ شی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا او بیا افغانستان که تلفاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استازو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیکې په عمل منفیه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې دی څار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوی دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي، د خطر اعلامیه متفاوته بریښي، په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یو متفاوت اعلامیه ده.
ښاغلی سادات زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د جنو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته تر سره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنۍ مداخله د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار سوی وو.
دوستانو، د قطر د غونډې په اړه مو د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینۍ په اړه واوریدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی ذهین کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی کړوخیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
بدو ما چې د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي، مکمله نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې ازمال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر سره ورسیږي، یعنی لبین الله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم امیدوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نوع نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیر اعلامیه ده، تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي یا عملی سي د تضمین موجود ده؟
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی دا تارنه ونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی هر سو کولیس دین سرغلوانه وی که یو کلک بایم للی تضمین ضرورت ده تر سو پر کمشش بانده حکره کیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شی. او که څوک سرغلونه وکړي د غلپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروری ده.
له دې وروسته کوم اقدامات باید ترسره شي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسی کړي، که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسي حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبند راشي. نو معلوم دار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي څارنه ونه کوي ارزیابي ونه کوي. نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالانکه سره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی شنکی زهین کړو خیلو
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سده زده رادیو اوری دوستانو بیا هم نمده سولی پر موضوع بندی پاتیجو حقوه پا هلمند که دینی علمانو پر سول او بین الافغانی خبرو تینگار وکر پا لشکرگه که وش میر دینی علمانو نن لطالبانو غشتل چی وربند وکری او تراغ وروسته دا افغان حکومت سره دا سولی خبری پایل کری. پا دیره تفصیل زموش همکاری لیاست دایی را کوی.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غشتنه ده چې صلح وکي. صلح ولا د اسلام د پارم پیداده ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، د عیش پیدا سو، د جګړې او تاوان ده چې د اسلام مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بوي لکه د پیسلا باندې د کوپر مرګ.
امنیتی مشکلات قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت دی.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نورې ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترورې. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار دي اوس په قطر کې سره ناستې خپلې شنې او تورې چای چې بچیان زموږ بېچارهګانو مري.
په لشکرګاه کې راټول سوو دیني عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه. په دې اړه به زما همکاره فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغې ادارې مرستیال ادریس ملیار د سې شمې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ والنریبلټي یا د مونږ هماغه سي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسي پذیر ملکونه د دنیا کې راځو. که دا لازم کارونی سي زمونږ آسيبونه له سیلابونه ډېر زیات عبادله دي. د مونږ خوشحالیانې چې کال په کال وخت په وخت را ډېریږي. وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحالیان درلود، اوس هر دوه درې کاله یا څلور کاله ایوریج کې مونږ خوشحالي نه نو دغه ته امادګي نیول لپاره مونږ باید ضرور
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. د غیدارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیورتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا، د اوبو د پاکوالي، انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ اسوانتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خل سختو اقلیمی شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ د غبرخه ته پراختیا ورکو ترڅو د دغه هواد اقلیمی وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژربه د کابل ښار پر سیند هم کار وشي ترڅو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به پاړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر شوی. د غلاره د اورزګان ولایت د خلګو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچنی موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسېدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مجدار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوغه نمایمه ده د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخ پر دغه باندې مجدو کوم ګورډیانی کوم شلیانی کوم زخمیانو شه دغه دم پر دغه لار باندې انتقالی جو مگر لار هغه لار د چپش پوش پوز مسافر ورون دلته شپې پکې ولای. خو اوس موږ د دولت صدا غواړ د لمن درته نسو بغاری تو چې غاری غریوان درته سیرو چې موږ د دوغه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه دی جوړ کی موږ د در به در نور نه کی.
طالبان ولای تو حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کې هم شته په فکر یې یاره خو څه د طالبانو په لاس کې ده څه د حکومت په لاس کې ولا خو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیر
جنگونه یې کله مې ته ولاړی کله چېشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي مان امنیت را سي نه دی موږ ته ګور ته ګوکو په شخلاص شبنه بلار شو مریض در شاره پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خاري منسته سپاري نسته چې راځي دې ته ګور ته ګوکی موږ په خو 15 پیک لمبر سي دی اوس په لاش پیک رسي.
د د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمیر یې وژلي دي او یو شمیر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. دی زیاتوي چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قوماندانۍ کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قوماندانۍ بیا پر روزګان امنیه قوماندانۍ باندې دا پلا چی چې دا تاسې بیا امنه کړې ده، تاسې باید بیرته امن کړي. یعنی دلته یو نوه دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ سي، امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رارسېدل هغه لیاب لوبې خلاصه وي، خالص اوبه راورسېدلې بس.
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د الله د شکر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دا متغور وصل الو درام شان دور بجو ته نشد چل ته دیم سات چارو بیت به تر ارګه تر رسول ما دیګر دو د شبا شیان یلا نلو نو نو وس تو بیا ته ما بین کی ته سپجریان کی سپجریان دا سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کی هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي. دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نه امن ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سایه مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنه، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سایه مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تاماندازی را که ضرورت باشه، هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است، وظیفهشان است.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قومندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاولا فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کېږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او هم جوړ شي. نو دا من دپاره زمونږ طرف ته هم د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونه هم جوړ کړو، هوستې هم جوړې شوي دي. قندهار مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي، هوستې هم ایجاد کړي دي. خو بیا هم مشکلات لا شته دی، میانونه دي، بعضې وخت کې اوس هم په موټرو باندې یا په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصیږي، دا مشکل لا خلاص نه دی. خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل هم حل شي.
د یادونی ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مال سره واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له حمید مالری دوه مې نیمه تر سیجو یو ځل بیا نوریاس نوریس خد افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سټی کې اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بلل په هغې اعلامیه کې چې په کړکې چونو کې د منځګړی توپ په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بلل دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیل زاد خبرې نن بیرته پیل شي لیدون کړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسو وژلې او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسیدلي. امنیتی چارواکي وايي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره یې د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 136 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند په چګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دولو غړو په سوځېدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل تاسو ته رادیو پر وای پڼه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته ورسو او نيزو پروګرامونو ته، سپورتي خبرونه به له وصل وصل څخه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو په نړیواله درجه بندۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړو مخکې والا ترلاسه کړی دی. د تکواندو نړیوال ویب سایټ ورلد ټی کی ډی د بیلابیلو هیوادونو د تکواندو د نږدې 2000 لوبغاړو نوې درجه بندۍ اعلان کړې چې څو افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. افغان لوبغاړی رامیش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې یو تایم مقام، احمد بخشی په 35 کیلوګرام وزن کې 93 مقام، حسین لطیفی په 35 کیلوګرام وزن کې 204 مقام، نثار احمد عبدالرحیمزی په 80 کیلوګرام وزن کې 216 مقام او احمد سیر خلیقی بیا په 104 کیلوګرام وزن کې 216 مقام خپل کړی دی. د تکواندو په نوې نړیواله درجه بندۍ کې په 85 کیلوګرام وزن کې کوریایي لوبغاړي دای هونلی لومړی مقام ګټلی، په 80 کیلوګرام وزن کې روسی لوبغاړی میکسیم کرماتوف لومړی مقام لري او په 85 کیلوګرام وزن کې بیا تای هون کیم لومړی مقام لري. په کابل کې د مرکز زون د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه 22 لوپاړو په دریو پړاوونو کې د یو بل وړاندې سیالي وکړي چې په پایله کې شپږ غوره سری د مرکز ژوند لوبل لپاره غوره شوې. د ښاغلي فاروقی د معلوماتو له مخې همایون شجاعي د 1508 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، محمود الحق د 1509 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم، او عبدالناصر بیا د 1508 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د بولینګ فدراسیون رئیس وایي ټاکل شوی ډیر ژر د مرکز زون د خزینه لوبلې د ټاکلو په هدف هم سیالۍ ترسره کړي. او د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند لوبې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه د آسټرالیا او انګلستان ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 11 نیټه د انګلستان په برمنګهم کې وشي. د 2019 کال نړیوال جام سیالیو پایلوبه بیا د همدغو څلورو لوبلو له منځه د دوو ګټونکو لوبلو ترمنځ د جولای په 14 نیټه په لندن کې کیږي.
اوس ور ورسېدی اونیزو پروګرامونه ته. دوستانو، لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ به لومړی خپور سي، او ورپسې بل تفریح پروګرام لرو د ګوړې اچار. راځئ په ګډه واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې ولې ځینې نجونې د کور د بشمیر مسولیتونو لا کبله د واده له حق محروميږي. دا دې کار پایلې څه کېدلای شي، او کامور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري، نو مناسب د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ تبان چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
نورنه مې وازه دي خپل خزو مصرف لاور کې او
بعض وخت هغه مند باید من درک سرپرست نه لري ماش
جور خپګان پیدا کی، تعصبونه او تنگ نظری ډيري، حسادت پیدا.
په افغانستان کې اوس مرنجونی د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خويندو او ورونو د ساتنې لکبله تر ډیره د پلار په کور ناسوي، چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محرومي شي. خو دغه چاره د دینجونو په ژوند څه غیس پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د یو افغان حقوق پوه او د بشري حقوقو له فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي، خامخا د خپل راتلونکي ژوند ملګری پاړه ځینې خیالونه لیدلې وي، او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکي خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوی چې نارینه په ډیر راحته د خپل واده پاړه نظر څرګندولی شي، او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کوم نجلۍ د خپل واده اړه خبرې وکړي، نو ټول هغې ته په بد سترګه ګوري، او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي، نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي، او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي، او کله چې په ویښتو کې سپین ولګي، نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 18 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي، او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. دا کله چې کور کې پیاز یکچلو هم کم شدید تشویش ډیر ډیر زیات وي چې دا به زه سره قم بیته پوره کوم اته د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه داسه وضعیت دا به کله تغییر کوي زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کسته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې ملاتړ وکړي ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر دیرشو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسیږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي
زه به 45 یا 55 کلنه یم دغه کور کې چې اوسیږو له پلار نیکه راپاتې دی خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسیږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ دوی مې وساتل خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ ډېر بې پروا دی
ځینې وخت هغه ښځې چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړې دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ور دغاړي وو 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي دا وایي مشرانو ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم د ورځې شپږ جوړم کېږي 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډل ما نه بغیر شپږ خویندې مې نورې دي هغه مسؤلیت زه لرم نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف یې لا ورکي او اوس زه خپله ډېره ستړې یم چې کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره کور کې بل څوک هم وایي چې ما سره یې کومک کړی وي ما به دوی دومره مشکلات ویلی وایي کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي ته وایي چې که داسې ژوند ته وکړې زه به په تا بله ښځه وکړم
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي د پروان اوسیدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډیرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري سرپرست نه لري ماش نه لري هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي ته خو حتماً هغه ځان سره ساتي
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي د 15 اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ مخ خپل آینده لري بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کیږي اندرورګان ته ټول ته به د پیشپای خور کیږي نو میندې خویندې ته ټول ته زه ویم چې باید دا مشکل درد کړي که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي هملته خانه داماد د پاتې شي خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علومو استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یا داسې کس راضي شي هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی تاسو هغه مرد کوي توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې ماش لري او ما ته دغه د دې عایدات سود ورسوي
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسیب ژور خپګان پیدا کوي تعصبونه او تنګ نظري ډېری حسادت پیدا کوي په یو ډول په کړو وړو کې اخلال راځي خوب خراب او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمي او خوږي لمنځي
ښاغلی عظیمي په دې نظر دی که د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفهیي ډول لیدو ته ورشي نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې ونخیستل شي د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو موږ. یو دا چې هر ځوان او هر جلی چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، الکان دي، یا یو دونه کړي کوزي کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بلاخره زړبودې ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه اوس پمو ترڅو په لاسو پنځه سکلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه راسره یې کو. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپلو وګړو او د خپلو خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سیاقه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
د نیم نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ.
له حقوقي اړخه مایا میندې او پلرونه د حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو راوګرځوي، او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په دې اړه ووایه، کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي او یا هم د واده سن ترسره کیږي. چون موږ په افغانستان کې ځوان کوو، بنانه لور ته په خپله نه وایي چې زه دا نفر غواړم یا واده ورسره کوم. قانون ویلی دی چې کله چې جلۍ شپاړس کلنۍ ته رسیږي او هلک اتلس کلنۍ ته رسیږي، بنان دوی د واده حق لري او کولی شي چې کورنۍ جوړه کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د ځینو ستونزو له مخې نجونې دې ته اړ کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې مانی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق ده. هر فرد که نارینه ده و که ښځه دا حق لري.
د نجلۍ نفقه تر هغه وخته پورې چې دغه بل چاته قید نکاح کې ورځي، دا نفقه په پلار باندې فرض ده. که پلار پیدا کولای شي، نیسی پیدا کولای، سوال کوي، غریبي کوي، خیاطي کوي، هر څه چې کوي مکلف ده چې د لور نفقه ورکړي. ولې که لور پیسې ولري او امکانات ولري، دا د لور ملکیت ده. د لور ملکیت ده، فلازن دا کولای شي چې که زړه وغوړي تاسو سره کومک وکړي، ولې مکلفه نه ده.
اغلی سرمتۍ، که دا هم راته ووایي، که چیرې مور او پلار د نجونو مرستې ته اړتیا ولري، لوڼې باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي، د پلار او مور په مقابل کې، حتی د خور او ورور په مقابل کې، باید موږ د ضرورت په وخت کې یو د بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه سي چې کله موږ د مور او پلار نه ډېر شفقت توقع لرو، یا ورته وایي چې په ما د مکتب ونه ویلې، فاکولتت را باندې ونه ویلې، بنان موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چیرته امکاناتونه لري، نفقه باید ورکو، خدمات ورته عرضه کو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشاله اوساتو.
او دا چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حق تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوی وکړی شو؟
قانون کې یو ماده درته وي، اوس مې دقیقه په یاد نه ده چې څه ویلي دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حق د دغه کار دپاره تیره یم. د څه دپاره له حقه باید تیر سي؟ د حل لار ورته پیدا که. مور او پلار ته ضرورت مند دي، یو داسې کس سره واده وکړه، ورته ووایه چې ما مور او پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی د ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختاره چښتنه ده. میړه ته د دې حق نه لري چې د تو سور په معاش لري. ولې که دا ځان مکلف ګڼي، فکر کوي چې دا جمع ته ګډ ژوند ده، راځه دې ګډ ژوند ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده، یو شفقت ده د میړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي، بیا په دغه شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار
اچار
نو چش اچار
ده گوڑی اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواه گوری دون کو سلام روغ او خوشحال اوسی کابل خار خو په دودونو او گردونو که داسه ورک دی لکه دی بایومتری کالی چه په انتخاباتی مرکزونو که ورکی دی او داسه خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړي او تحقیقاتی کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجه چه ورکی شوی دلته چه یو ځل سری ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک واورئ چې یوه خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی د ما بیټول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکه چې یوه شیبه مې هم له یاده نه وتلی او کله چې ملي شورا ته د راپورټ لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال مې د تا خواته تللی وي زیاتره خبریالان ویده وي خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وي چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا ښکلې څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم گرانی کاشکې مې اجازه درلودلی چې ستا په مینه مې یو ښکلی فیچر جوړ کړی وای او یا مې هم لږ تر لږه د خبر په لیټ کې ځای درکړی وای ستا د مینې ډېرې سوژې مې په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره مې په داسې سوژه کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نه وي پکې ګرانې مینه هغه ښکلی فیچر دی چې لینکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅکله هم ایډټ ته اړتیا نه لري باور وکه چې په هر رپورټ او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکې خولې ته راځي خو بیا ویریږم که یې له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي او که یې ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم جوار پیرکي او وربشو رستورانونو چکر درکوم رپورټ او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم له همدې امله مې زیاتره وخت د رپورټ مزه نه وي او لینکونه یې یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورک کړي وي سرګردانه یم ګرانې د اوس لپاره همدومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جنډګل رپوټی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونشي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلې او بیرته به یې بیا ماته راوړې چې ویګو
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلې
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصې
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یې کوم چې په څو ده ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی په څو وایي السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
ته راکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولې
ځکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک یې نشي لوستلی
ښه خیر یوسي دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلی و د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دې نسخه چا ونه شو لوستلی.
رښتیا هم څوک نسي لوستی، ټول درملتون والا بې سواده دي.
ډاکټر صاحب که یې لږ اسانه ولیکي څنګه به وي؟
اوس مې هم اسانه لیکلې ده، بله چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي؟
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړی دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده، جنازې ته یې غوښتی؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایا وزویا.
زه مورې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دی.
ښه بلی. وعلیکم سلام. نه نه درځم. بیا درته وایم، مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه زه در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه
څوک و؟
امید و.
څه یې ویل؟
ویل یې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
ښه دغه دی، ورځم مورې.
ښه غاټوله، اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه غاټوله، ته په څه خفه شوی؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هره خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
د 20 ورځې کومنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي.
ځه خدای دې خوار که، د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي، د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به ان نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.